کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې شپږویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابره ده. د خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته وانخلي، نو له دې هیواد سره پر خپله پالیسۍ به له سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبرپاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د پاکستان د حکومت مشر ته به پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلی دی چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلینو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسیو زمینې برابرې شي. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند نه د 50,000 ټنه غنمو لیک راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله ویلي پاکستان منلی چې د افغانستان لاریو ته د دې غنمو د وړو اجازه ورکړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولز نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اوارۍ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14 د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل موږ ته ویل شوي وو چې د فبروري 14 به د یرغل ورځ وي، خو موږ به یې د یووالي په ورځ بدله کړو. په دې خبری مجله کې قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د ولسمشر جو بایډن د پریکړې دفاع کړې، خو د طالبانو د دفاع وزیر دا پریکړه ناسمه بللې.
برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنۍ د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي؟
نن د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. په دې نیم کال کې د ښځو په ټولنیز ژوند کې ژور بدلون او اغیزو ته یې کتنه کوو.
دغه جنسیتي اپارتاید د نړیوالو له لوري په رسمیت د طالبانو پیژندل هم د خنډ سره مخ کړي دي.
د فبروري 15 هغه ورځ هم ده چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل. په نورو راپورونو کې یوې بهرنۍ خیریه ټولنې په کندهار کې له بې وزلو خلکو سره مرسته کړې.
د ډېر وخت څخه دغه د طالبان دغه څخه د موږ ته نه کومک ته اوس پورې راغلی وي. اوله پلار دغه کومک راغلی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمۍ کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې تموز هر کله کوم. د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایډن د ادارې د پریکړې د بدلون له غوښتنې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه پر ځای بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا زیرمه په دوو برخو ویشل شوې، خو افغانستان ته یې د لیږد د لارې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. او ترڅنګ به دا پریکړه هم د فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 12 د پیښې قربانیانو ته ورکړل شي کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سپتمبر د 12 د پیښې د قربانیانو د طالبانو خلاف په محکمه کې دا قضیه پرانیستې او ځینې ادعاوې مطرح کړې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د کنګل شوې پانګې په اړه د جمهور رئیس جو بایډن پریکړې پراخ منفي غبرګون درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه بیا هم توجیه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل افغانستان ته د 3.5 میلیارد ډالر پانګې د ازادېدو پریکړه ورځ تر بلې په دې هېواد کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره شوې. خو ښاغلی پرایس دا هم وایي چې لا د دې پانګې د لیک طرحه نه ده بشپړه او نه هم هغه تګلاره معلومه ده چې پر بنسټ یې دا پیسې افغانستان ته ولیږل شي.
افغانان چې خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي تر اوسه ورته د دې پانګې د کارونې لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې. که هر میکانیزم جوړیږي په داسې ډول به طرحه شي چې د طالبانو او یا هم نورو هغو ډلو ته چې بندیز پرې لګول شوی لاسته د لوېدو ګواښ کم کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان له بانکي زیرمې د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د 3.5 میلیارد ډالرو د ورکولو په اړه وویل. دا کورنۍ د طالبانو خلاف دعوه لري او قضیه په فدرال محکمه کې ده. خغلی پرایس زیاته کړه اوس دا پریکړه د فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر یې د سپتمبر د 11مې د پیښو قربانیانو ته ورکړل شي او کنه. یمو رئیس بایدن د جمعې په ورځ په خپل اجرائیه فرمان کې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د پیښو قربانیانو ته د غرامت لپاره ځانګړي کړل. سپتمبر د 11مې د پیښو قربانیان طالبان پړه ګڼي چې ګنې د دې بریدونو ته راحته یې خپله خاوره کې ځای ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تېره شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
په هغه مسله کې افغانان بیخي شکیل نه وه. دوی تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې په هغه کې افغانان شکیل وه که نه وه. برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنی د چا څخه د چا کنګل کېږي او د چا پیسې ورکول کېږي دا ډېر یو غیر منطقي کار دی.
د افغانستان د کنګل شوي زیرمې د ازادۍ په اړه د جمهور رئیس بایډن د پریکړې وروسته په افغانستان او خپل امریکا کې هم پراخ منفي غبرګونونه راپورته شول او دا پانګه د افغانستان د ملت حق وباله چې نه باید په دې ډول وپاشل او وویشل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د اساري زیرمې په اړه د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې د بدلون له غوښتنو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بېګا دا فیصله پر ځای وبلله او د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم وویل چې دا پریکړه هم د فدرال محکمې لخوا کیږي چې 3.5 میلیارد ډالره د سپتمبر د 11مې د پیښې قربانیانو ته ورکړل شي کنه. په دې اړه مو د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اکمر سره پر دې خبرې کړي چې امریکا ولې لا هم خپله تازه پریکړه چې ډېر انتقادونه هم ورباندې شوي دي پر ځای بولي.
د امریکا د ولسمشر دا فیصله په هیڅ صورت د افغانانو په ګټه نه دی او دا یو غیر عادلانه فیصله دی ځکه هغه پیسې نه د طالبانو دي او نه هم د دولت پیسې دي. دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د بانکي زیرمو پشتیوانه ګڼل کیږي او دا صرف په هغه معاملاتو کې کاریږي چې د پشتیوانې په شکل باندې افغانستان په خپل معاملاتو کې دغه نه استفاده کوي. زما باور دا دی چې دا ډېر غیر عادلانه دی.
طالبانو هم ویلي که امریکا پر خپله پریکړه بیا کتنه ونه کړي دوی به امریکا سره پر خپلو اړیکو بیا کتنه کوي. ستاسو په نظر څه بدلون به راسي له امریکا سره د طالبانو په اوسنیو اړیکو کې؟
که امریکایان بیا په دې باندې غور نه کړي نو کېدای شي طالبان بله لاره ځان ته خپله کړي او دا د امریکا د پاره کېدای شي په راتلونکي کې نور مشکلات پیدا کړي دوی په روابطو کې. طالبان هم اوس په سیمه کې د یو هیواد په توګه تقریبا د منطقي د هیوادونو په تعاملاتو کې شامل دي. نو زما باور داسې دی چې طالبان سره همدغسې انتخاب شته دی چې هغه بیا په راتلونکي کې د امریکا په روابطو کې په سیمه کې بې تاثیره نه شي پات کېدلی. زما باور داسې دی چې که امریکا په خپل دغه پالیسي باندې بیا کتنه ونه کړي نو کېدای شي چې طالبان دوی سره خپل تعامل بدل کړي او دا د امریکا هیواد غوندې یو هیواد ته چې هغه زبرځواک دی زما په باور ښه پایلې به ونه لري.
اتمر صاحب، د افغانستان د اسعاري زیرمو دغه ډول ویش به په افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت چې له مخکې هم خراب دی نور څه تاثیرات وکړي؟
د افغانستان د ملي زیرمو ویشل دا هم غیر قانونی دی هم بې انصافي دی د افغانستان ولس سره چې هغوی خپله دغه پیسو ته ډېر ضرورت لري. ما باور داسې دی چې دغه پیسې باید دوی د سره په دې باندې په خپل تصمیم باندې نظر وکړي او دلته افغانانو ته هم پکار دی چې په دغه برخه کې د نړیوالو نه غوښتنه ولري او په مختلفو مراجعو کې خپل غږ پورته کړي تر څو دغه زیرمه شوې پیسې د افغانستان د ولس لپاره آزاد شي چې دوی په داسې وخت کې چې دغه پیسو ته ضرورت لري د دې نه استفاده وکړي.
د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې لازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د افغانستان د کنګل شویو زیرمو په اړه د وروستۍ پریکړې پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ادعا کوي چې د پاوز د جوړولو په چاره کې مهم پرمختګونه شوي. ملا محمد یعقوب مجاهد بیګا د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې لسګونه هلیکوپټرې فعالې شوي او تر اوسه له لسو زرو زیات پوځیان روزل شوي دي. د څرګندونو جزئیات صفي الله ستانکزای وړاندې کوي.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړي. له هغې ډلې د دب خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل:
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپټر او د نورې تیارې جوړې کړې دي، فعالې کړې مو دي. لس تیارې د فلحال تر کار لاندې دي، یعنې دا پرمختګ سوی دی. تر لس زره پورې اردو ځواکونه موږ روزلي دي نوي، دا پرمختګ سوی دی. او کم سپتینام چې موږ کاوه د اردو دپاره تقریبا اتیا زره ته رسېدلی دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوي اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوځ چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکي نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تېره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب وویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپټرې ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالر لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا رد کړې او وی ویل دمګړی دفاع وزارت کې د پخواني نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د ختیځ او لویدیز د قدرتونو د راتلو او وتلو شاهد و. د فبروري 15مه یعنی نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو چې وړاندې په خپرونه کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو بل موضوع تاسو ته وړاندې کوو چې هغه دا موضوع ده چې په کندهار کې یوې خیریه بنسټ، خیریه ټولنې، د اوما په نوم خیریه بنسټ په کندهار کې له څه باندې زرو بېوزلو کورنیو سره مرسته کړې. د دې بنسټ چارواکي وایي چې په کندهار کې اکثر هغو خلکو ته مرستې رسولي چې په جګړو کې معلول شوي او له کاروباره پاتې دي. صفي الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د یوې بې وزلې سیمې صالحان کلي سلګونه کسان د مرستو په تمه ناست دي. د امه په نوم د بریتانیا د مسلمانانو یوه خیریه بنسټ لخوا ټوله شوې مرسته په هغو کسانو ویشل کیږي چې په تیرو جګړو او چاودنو کې معلوله شوي یا کونډې او یتیمان ورلغاړي دي. د امه بنسټ یو مسؤول په یو ویډیو کې چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د مرستو د ویش پر مهال جوړه کړې وایي، دغه کلي کې موږ زرو کورنیو سره مرستې کوو. اکثر کسان چې له دې مرستو برخمنیږي معلولین دي یا د هغوی د کورنیو غړي دي. ژمنیو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې به زموږ د مرستو ویش روان
دی.
د صالحان د کلي یو معلول سپینګیری وایي، لومړی وار دی چې له دوی سره مرسته شوې.
دواړه سترګې او لاسونه زما نسته، ډېر خوشحال وي په دا کومک. او د ډېر وخت څخه دغه د طالبان دغه څخه د مونږ ته نه کومک ته اوس پورې راغلی وي نه چا شي لیدلی وي. اوله پلار دغه کومک راغلی دی.
دا سپینګیری زیاتوي د دوی په کلي کې له 200 کورونو اکثر سخت بې وزله دي. پنجوایي د کندهار ښار 50 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې د ګڼو نورو سیمو په څیر خلک جنگونو ځپلي او له سختې بې وزلۍ سره مخ دي. له دې سره سره د امه خیریه بنسټ چارواکي وایي همدغو جنگ ځپلو بې وزلو خلکو سره به د دوی مرستې دوام کوي. د یاد بنسټ په ویب پاڼه کې راغلي چې سږ کال یې د 1200 بې وزلو افغان کورنیو د لاسنیوي لپاره په بریتانیا کې له میشتو مسلمانانو او نورو مرستندویو ټولنو څخه څه باندې 1 میلیون پاونډ مرسته چې له 125 میلیون افغانیو زیاتېږي ټوله کړې ده.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې هم د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه څېړو.
دا فیصله نهایی نه ده، یعنی دا به محکمه فیصله کوي. محکمه څه فیصله کوي؟ یعنی دا بعدی خبر ده.
د دې خبرونې د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. په تیرو 4 لسیزو کې افغانستان د ختیځ او لویدیځ د قدرتونو د راتګ او وتلو شاهد دی. 3 کاله مخکې د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي ځواک له 9 کلن حضور وروسته له افغانستان ووت، او وروستی امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له 10 کلن حضور وروسته د 2021 کال د اګست په 10مه له افغانستان ووت. په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو ته په پام سره له افغانستانه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو د کلیزې را رسیدل او شپږ میاشتې مخکې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې واورئ.
د افغاني شوروي اتحاد د وتلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې په شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي. خو د دې 4 لسیزو سیاسي، نظامي او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د افغاني شوروي اتحاد او امریکا د وتلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د راغړی هم بولی وای شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو. خغلی محقق افغانستان ته د شوروي اتحاد او د امریکا د متحدو ایالاتونو د راتک ترمنځ توپیر د نړیوال مشروعیت درلودل او نه درلودل ګڼي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد توکونه د شوروي د وروستي مشر میخائیل ګورباچوف پر مهال ووتل.
ګورباچوف آمد خود از این مازله نجات داد و
د دوی لپاره پات کېدل نور ستونزمن وو. نو ښاغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم رنګ شو.
افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی. کارمل د 1999 کال د دسمبر په 20مه د پخواني شوروي اتحاد له راتګ سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه. خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د 2000 کال د سپتمبر په 12مه د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورن سوی و. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې.
مننه چې ازادي راډیو واورې. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به اجمل ان سره اوسئ چې نور موضوعات درته وړاندې کوي. خوده شیبه دوه لاند خبرونه. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداري ورکړی چې که د کنګل شویو شتمنیو په اړه خپله پریکړه بیرته ونخلي نو له دې هیواد سره به پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یو خبرپاڼه کې ویل د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. خبرپاڼه کې راغلي چې د بایډن دا اقدام د طالبانو په ټکو څرګندتیری او ظلم دی. د پاکستان د حکومت مشر ته به پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغان محصلینو لپاره باید د بورسیو یا سکالرشیپونو زمینه برابره شي، ځکه د دوی په وینا دا محصلین دي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو په جوړولو کې اساسي رول لوبوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د روغتونونو د فعال ساتلو او جوړولو په باب هم د همکاریو ډاډ ورکړی.
سلامونه. د خبرونه دې برخې ته موزه اجملند هرکلی کوم. نن پر کابل د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. په دې شپږو میاشتو کې د افغان ښځو او نجونو په ژوند کې څه بدلونونه راغلي؟ په ځانګړې توګه د هغه ښځو او نجونو په ژوند کې چې ښوونځیو پوهنتونونو ته تلل او یا یې هم رسمي او غیر رسمي دندې درلودې. په اړه یې پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته.
دا اگست 15 هغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې نوې ورځ ثبت کړه. هغه ډله چې نږدې شل کاله د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړه، د اگست میاشتې پر 15 د یکشنبې په ورځ وروسته له غرمې کابل ته ننوته. په دې توګه په افغانستان کې نوی حکومت په واک شو. اوس د دې حکومت شپږ میاشتې تیریږي او افغان میرمنې وایي چې د طالبانو واکمنۍ تر ټولو زیات پر میرمنو سیوری غوړولی دی. د شپږ دېرش کلنې فرهناز میړه څلور کاله مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. شپږ میاشتې کېږي چې د کار اجازه نه لري او تر اوسه یې یوازې د دوو میاشتو معاش اخیستی. نوموړي وایي که چیرې وضعیت په همداسې ډول روان وي، اړه ده چې خپلو بچیانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو کورونو کې کار کول پیل کړي.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا وروسته له هغې چې طالبان راغلل، زه لاړم مالی وزارت ته تر څو د نورو په څیر کار ته دوام ورکړم. خو کله چې ولاړم، د دې وزارت یو تن مسؤول ما ته وویل چې باید کور ته ولاړه سم او تر څو دوی ورته زنګ نه وي وهلی کار ته دې راستنه نه سي.
که څه هم د طالبانو په لومړنۍ خبري ناسته کې ژمنه شوې وه چې ټولو میرمنو ته به شرعي حقوق ورکول کېږي، او د دیني علماو په وینا چې له کوره بهر د میرمنو لخوا کار کول د دیني اصولو خلاف کار نه دی، خو بیا هم د شپږو میاشتو په تېرېدو سره افغان میرمنې یوازې اجازه لري چې د روغتیا او ښوونې په سکتورونو کې کار وکړي. په همدې لړ کې طالبانو تازه ملالۍ فیضي د ملالۍ روغتون رئیس ټاکلې ده. ملالۍ فیضي یوازینۍ افغانه میرمنه ده چې د طالبانو په حکومت کې د ریاست څوکۍ لري. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د جمهوري حکومت کابینه کې درې میرمنې وزیران وي، خو د طالبانو تر راتګ وروسته تر اوسه هیڅ میرمنې د دوی کابینې ته لار نه ده موندلې. په ورته وخت کې بیا د طالبانو په حکومت کې د ښځو چار وزارت د طالبانو له تشکیل څخه لري شوی او ځای امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ونیو. دې وزارت له خپل فعالیت درې میاشتې وروسته د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د کابل ښار موټر چلوونکو ته وویل چې له شرعي محرم پرته میرمنې په موټرو کې سپرې نه کړي. د طالبانو دغه پریکړه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو څو ورځې وروسته بیا طالبانو د یوې توصیه نامې په خپرولو سره وویل چې میرمنې دې له حجاب پرته له کورونو څخه ونه وځي. د طالبانو حکومت داسې مهال شپږ میاشتنۍ کېږي چې د دعوو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمېر معترضې میرمنې د طالبانو په بند کې دي. میرمنې او نجونې د کار کولو حق نه لري او نه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د ورتګ په اړه کوم ښکاره لیدلوری موجود دی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وایي چې په ولایتونو کې د طالبانو لخوا د بندیزونو کچه متفاوته ده. خو ځینو ولایتونو کې شدید بندیزونه دي.
دغه جنسیتي اپارتاید د نړیوالو له لوري په رسمیت د طالبانو پیژندل هم د خنډ سره مخ کړي دي. له همدې امله اړین دي چې طالبان د میرمنو اسلامي او انساني حقوق په رسمیت وپیژني او زده کړو ته د میرمنو لاسرسی اسانه کړي. باید یادونه وکړو چې افغانستان د نړۍ یواځینی هیواد دی چې
د یو شمیر افغان میرمنو په خبره د طالبانو لخوا محدودیتونو دوی اعتراضونو ته اړ کړي. له دې اعتراضونو څو ورځې وروسته او نږدې درې اونۍ مخکې یوې معترضې میرمنې تمنا زریا پریانۍ د یوه ویډیویي پیغام له لارې خبر ورکړ چې طالبان یې کور ته ورغلي دي او غواړي چې له ځانه سره یې یوسي. هغلې پریانۍ او درې خویندې همغه شپه لادرکه شوي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. خو بله معترضه میرمنه پروانه ابراهیم خیل هم چې نږدې درې اونۍ مخکې نیول شوې وه د تېرې جمعې په ورځ له بنده خوشې شوه او با خبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې هغه له طالبانو سره بندي وه. تر اوسه د مرسل عیار او زهرا محمدي له برخلیک هم کوم خبر نشته. دا هم معترضې مېرمنې وې چې تازه له درکه شوې دي. د افغان مېرمنو نیول کېدل له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونه او دغه شان د بشري حقونو سازمان په بیړني ډول د نیول شویو مېرمنو د بیرته خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلي، که چیرې طالبان ولسي او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هڅه کې وي، باید د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونو ته درناوی وکړي. بلخو ازادي راډیو ته سرچینو تایید کړي چې طالبانو د شنبې په ورځ کابل کې پر یوه منکور برید کړی او د څلورو معترضو مېرمنو په ګډون یې 9 مېرمنې له ځانه سره وړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنه کوي. که څه هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره مېرمنو او نجونو ته د کار او زده کړو حقونو ورکول د نړیوالې ټولنې شرایط دي، خو تر اوسه هم په ډیری ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده شوې. بل لوري ته بیا د افغانستان په شپږو تودو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شوي او نجونې هم فرضي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول د نجونو د زده کړو په اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. زهره د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم صنف محصله ده. هغه چې شپږ میاشتې کېږي پانتون ته نه ده تللی، وایي چې راتلونکی ورته ګونګ بریښي.
درسونه د ولایت
په ګمسیر ولایتونو کې درسونه پیل شوي، خو په نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو له پیل هیڅ خبر نشته. له بل لوري بیا نجونې دغو ولایتونو کې پوهنتونونو ته ځي، خو اوس هم دغه پروسه ګونګه ده چې ولې طالبان پوهنتون ته د نجونو د ورتګ په اړه سنوایی.
زهرا په کابل کې د مریم لیسې د 11 ټولګي زده کوونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې ښوونځي ته نه ده تللې،
حتی پشت استادان خود پشت
خپل ټولګي ښوونکو او ټولګیوالو پسې خفه شوې يم. کله فکر کوم که چیرې تر اخره ښوونځي ته د تاګ اجازه رانه کړل سي او ونه سم کولای چې پوهنتون ته ولاړ سم، څه به کوم؟ داسې ژوند بې معنا دی. فکر وکړئ کله چې نجلۍ درسونه وایي او کار ونه کړي، یو هیواد څنګه مخته تلای سي؟
خو طالبان ژمنه کړې چې د نوي کال پر رسیدو سره به مېرمنو او نجونو ته د زده کړو د پیل اجازه ورکړي او په دې اړه پر یوې تګلارې کار کوي. په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی وایي ممکن یو شمېر افغان مېرمنې د طالبانو له لیدلوري فکر او عقیدې سره همغږي وي.
ولی چرا باید خواسته یک ایده
بشه؟ ولی باید د یو شمېر کمو مېرمنو فکر او لیدلوري پر ټولو افغان مېرمنو عملی شي. ولی داسې یو څه چې هغه په افغاني اسلامي او همداشان د هیواد د پرمختګ لپاره اړین وي ترتیب او ونه سارل شي. دغه سیستم په هیڅ یو هیواد کې دوت نه ده.
خود طالبان حکومت بیان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت په لومړی او شپږم میاشت کې د جمهوریت په پرتله مېرمنو ته زیات حقوق ورکړل شوی دي.
اسلامي شریعت ته څه دي چې موږ افغان خواندې در ټوله درناوی کوي او مني، او هغه چوکاټ کې موږ هڅه کوو چې د خپل خواندو حقوق ورکړ سي او تهیاسي زمينه ورته مساعد شي. په دې مورد موږ ان شاء الله ورو ورو په مخ روان یو. او بل دا د سي خیر او نفع خیر کله ته ډیر رسیدلی څو میاشتې وړاندې دغه ښځې بوري کېدې، کونډې کېدې، وراره کېدې، همداسې اولادونه له لاسه ورکړل، خپل خپلوان له لاسه ورکړل. بل دا اوسې عزت په خطر کې و، ځان په خطر کې و، ژوند په خطر کې و، مختلف آبادونه تکول کېدې او تجاوزونه پ کېدل. ولی اوس الحمدلله هغه څه ټول ختم شوي. دا د افغان ټولنې د ښځینه دپاره یو لوی د خوشحالۍ ځای ده.
له دې ټولو سره سره اوس ولیدل شي چې هغه حقونه چې افغان مېرمنې غواړي په راتلونکي کې به ورته ورکړل شي او کنه، او آیا نړیواله ټولنه به طالبان په رسمیت وپیژني او کنه.
لویدیزی رسانه د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پخواني افغان حکومت د استازو او سفیرانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې لولو چې امریکایي بانکونو د افغان حکومت حسابونه تړلي چې طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي، چې له دې کبله د ګڼو افغان کارکوونکو معاشونه هم درېدلي دي. په مقاله کې لولو چې افغان ډیپلوماټان نه یوازې له دې حقیقت سره لاس او ګریوان دي چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي، په هیواد کې یو بشري بحران رامنځته سوی، بلکې دا ستونزه هم ورته ګوري چې معاشونه یې قطع سوي او له امریکا څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د چارواکو له قوله لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان په کنسلګریو کې د اکتوبر له میاشتې راهیسې ډیپلوماټان پرته له معاشه کار کوي. په ټوله نړۍ کې ډیری افغان ډیپلوماټان د طالبانو له اداره کېدو پرته خپل کار ته دوام ورکوي، ځکه د طالبانو د واک ته رسېدو شپږ میاشتې کېږي خو هیڅ هېواد دوی په رسمیت نه دي پېژندلي. انډیپېنډنټ خپرونې د سیف د چلډرن ادارې نوي سروې ته په اشاره لیکلي چې افغان کورنۍ له لوږې په خپلو کوچنیانو کار کوي. سیف د چلډرن ادارې په یو راپور کې ویلي چې 80% کورنۍ په خپلو کوچنیانو کارونه کوي او د دا ډول افغان کوچنیانو شمیر تر 1 میلیون زیات اټکل سوی دی. مقالې د راپور له قوله لیکلي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره کورنۍ په پورونو کې غرقې سوي. په مقاله کې د لیلا په نوم په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ بې ځایه سوې نجلۍ کیسه راغلې چې پلار یې په جګړو کې وژل سوی دی. مخکې تر دې چې سیف د چلډرن له دې سره مرسته وکړي، د مقالې په وینا دې د خلکو په کورونو کې کار کاوه او د ورځې $10 ګټل او د دې کوچنۍ خور اوس هم د خلکو په کورونو کې کار کوي. د سیف د چلډرن د رئیس کریس نیاماندی له قوله ویل سوي چې په افغانستان کې مور او پلار ناشونو پرېکړو ته اړ سوي دي، لکه آیا دوی خپل کوچنیان وژې وساتي که کار ته ولېږي، او د ده په خبره هیڅوک باید دا ډول پرېکړې ته اړ نه سي. د مقالې په پای کې د ښاغلي نیاماندی له قوله لولو چې په بازارونو کې د خوړو کمی نه دی خو خلک پیسې نه لري چې خواړه ورباندې واخلي.
اوس هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره
12:30 دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو په مکرې د خبرونو لاندېسته، د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته ونخلي، له دې هېواد سره پر خپلې پالیسۍ بله سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په اړه په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلي دي چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلینو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسونو زمینه برابره شي. ټاکل شوې چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو لیک راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې پاکستان منلی چې د افغانستان لاری دا غنم ولیږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د هوارۍ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14 د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یو ویډیویي پیغام کې وویل موږ ته وویل شول چې د فبروري 14 به د یرغل ورځ وي، خو موږ یې د ملي یووالي ورځ ګرځوو. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بس تاسو ته خبرېږي. په دې بحث کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خدا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان بانک سبا چهارشنبه 10 میلیون امریکایی ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک له لوري ازادۍ راډیو را په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سبا چهارشنبه 10 میلیون امریکایی ډالر په بازار کې لیلام کیږي او ټول بانکونه او په شرایطو برابر د صرافي شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لیلام ګټونکي مکلف دي چې د چهارشنبې ورځې تر پایه خپله مالي معامله بشپړه کړي او خپلې ټولې پولي معاملې په یو ځلي توګه پرې کړي. د افغانستان بانک وایي د دې کار موخه دا ده چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول امریکایي ډالرو په وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک د ډالرو له کمښت سره مخ و، خو په دې وروستیو کې د بشري مرستو په لړ کې افغانستان ته د نغدو پیسو سپارلو تر یوه بریده دا تشه ډکه کړې ده. په جورجان ولایت کې پر بزګرانو او بڼوالو د میوه لرونکو او بې میوه ونو د ویش لړۍ پیل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت د اتیت موسسې په مرسته په جورجان ولایت کې پر بزګرو او بڼوالو 800 ډول ډول ونې ویشلې. له یادو 800 ونو 600 هغې میوه لرونکي دي او پاتې نورې بې میوې ونې دي چې د ښار د زرغونتیا لپاره د ښار په بېلابېلو برخو کې کینول کېږي. کرنې وزارت د دې کار موخه د بزګرانو او بڼوالو د کرنیزو توکو او میوو د حاصلاتو د زیاتېدو لپاره هڅې بولي چې په لړ کې به بڼوالو ته د بڼوالۍ لارې چارې هم ور وښودل شي. د ښاغلي عمری په خبره د نوي لمریز کال په رانږدې کېدو سره به پر بڼوالو او ښاریانو د میوه لرونکو او بې میوې ونو د ویشلو لړۍ چټکه شي.
دو خبری دی یو خود
مختنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې
حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د بحث موز احمد تکل هرکلای کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی بایدن د دې شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره له پسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالره د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي چې دا پیسې اوس نه ازادېږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یوه صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد، د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. آزاد صاحب، د دې پریکړې اغیز به د طالبانو د اوسنی حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه درنشته. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ اړیکې تر اوسه بېل دې موضوع هم هغسې اړیکې نه دي چې د دولتونو ترمنځ دی وي. ډېری غوښتنې دي چې متحده ایالاتونو د تېرو شپږو میاشتو کې تکرارن ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو بس. دوم خبره دا ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د دغه کنګل شوي پیسو د اعلان یا د خوشي کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یوه برخه یې دا ده چې دا کنګل شوي پیسې چې په شاوخوا 1 بلیونه نغدي پیسې دي، یوازې د سرو زرو یا نورو مسایلو چې هلته په امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنیو د تضمین لپاره پتي دي، خو بیل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیما د طالبانو سره مرسته وکولی شي. که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار کومه غوښتنې کړې دي تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي، حتی د کابو میاشت باندې د طالبانو د کابینې په ناست کې غوښتنه وکړه چې دا ورته خوشي او د افغانستان بېوزله ولس سره مرسته وشي. په ټوله کې ویلی شو چې دغه 3 میلیارد ډالر هم ناسمه پرېکړه ده چې مستقیما د مرستو د لارې افغانستان ته ورکول شي یا د ملګري ملتونو یا نورو کانالو د لارې په افغانستان کې مصرف شي، ځکه دغه پیسې نه دي.
آزاد صاحب، د دې اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي له اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زه بیا یو د دې لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه 3 میلیارد ډالر د افغانستان ته ورکول کیږي او په دې د طالبانو د اوسني نظام یا واکمنۍ اقتصادي کومه څوسه چې مرګ دې په ډیره بریده مرسته وسره کیږي. یو خو کانالونه ډیر خپل شفاف نه دي چې هغه مستقیم ټول د ولس سره وکړي، په دې کې طالبان هم استفاده ځنې کولای شي.
او بخیر آزاد صاحب، د امریکا ولسمشر دا ډیر په ډیر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چنلونو ته لاست ورنشي بلکې دا باید د مرستندوی ټولنو لخوا ولګول شي.
د دې خواشن هیڅ تضمین نشته چې دا په ډېر شفاف ډول دا ولګول شي او طالبانو لاس لري ونه لیږي، ځکه چې طالبان په بشپړ توګه ته واکمن دي او د دې تضمین نشته چې نور کانالونه د یو مرستندوی ادارې وکولی شي چې په شفاف ډول دا بېوزلو خلکو ته یا ولس ته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفلاو کې په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره وشي، خو په ټوله کې په اوږدمهاله کې د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر نه کوم چې اقتصادي مرسته وکولی شي، ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپله ځای خورول کېږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول په هغه هېواد کې چې هلته واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کېږي.
مننه مایار صاحب، 3 میلیارد ډالر دی دا، یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوي ډېرې زیاتې پیسې نه دي، که څه هم افغانستان بې وزله هیواد دی. پخوا ستاسو په یاد دي چې له پخواني حکومت سره به په یوه کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارد ډالره د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کېدی. ولې دا 3.5 میلیارد ډالر یا په مجموع کې 1 میلیارد ډالر یا هغه ټوله کچه د دې چې 9.5 میلیارد ډالر د ولې دومره مهمې شوې دا شتمنۍ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تکر تاسو ته درانه مېلمه ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دوه بوده لري، یو طرف هغه منفي مسله ده، یو طرف مثبت. که چیرې مثبت طرف ته لاړ شو دا توافق چې کله طالبان سره وشو په دې باندې تاندازې پر مطمئن نمیم چې دلته د رسمیت مسله او دا مسله ترې کې حل شوې دي، او امریکا به ستپ بای ستپ خپل امریکا او نړۍ به دې ته یې اجازه ورکړي چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي، خو مسله داسې ده چې دلته 60 کاله دوی طالبانو مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفي تبلیغ، عامه افکار خپل منفي کړي دي طالبانو مقابل کې. دا کار په لاندې مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده او دا به دستي کړو به حاصل کېږي که تاسو متوجه وئ د امریکا او د اروپا او د نورو هوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لویه هنګامه له دې جوړه ده.
یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت د پاره، خو د یو طرف نه دوی لاس بنده ځکه دوی په خپل عامه افکار باندې منفي کار کړی ده. اوس په دې کې بایدن دو سیاستونه لوبولې، د یو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي که د بل طرف نه تلاش بدې روان ده چې خپل عامه افکار هم دلته هغه مثبت وساتي. اوس د مثال په ډول دغه د 3.5 میلیارد ډالر چې دوی خپل محکمې ته د قربانیانو د پاره د 12 سپتمبر نظر کې نیول شوی ګوره، دا فیصله نهایی نه ده. یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه به څه فیصله کوي، یعنی دا بعدی خبر ده. خدا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کیږي هغه مناسبه ده، نهایی ده. کده اگر مثبت بود منفی بود که مخکې آزاد صرف دیت اشاره وکړ، دا پیسې باید ثبات تولی افغانستان ته، خو که چیرې دا پیسې راځي مثلا خیری شکل باندې در مصرفیگی، یعنی در مقتعی و ابتدایی مسئله اگه در یعنی دست بنسطیز موضوع ندر دلتا کم اقتصادی چرخش منصد ندولی تا سرات به دیر مصبت نوی حال در چه بود دینه اوارو چه یو تویل مدت سبات تا دیکی را منصد کن، نو در اگه منفی بود ده. خب پر حال کچیر در پیسه رازی یا در سیستم در داخلیگی یابان بدینه به طالبان خپل نه پخلی او کچیر د یو ثبات نسیم راضی، یعنی مختیم راضی یابان نه طالبان ترسیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د محکمې فیصله تر اوسه پورې ورسته نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته مونږ تر اوسه پورې نه پوهیږو. په دې صورت کې که چیرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي دی یو لسم د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو لپاره، په صورت کې به د ولسمشر بایدن د دې فرمان
د غټو هیوادونو د تصامیم چې دي دوی ستراتیژي محور دي، ډېر نه فرد محور، دوی تصمیمونه چې نیسي د شا پودونه نه خرابوي، دوی حتما یو د فرار لاری یو لار ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل چې په قاطع ډول مثلا کچیر حقوقي بود او د مسلکی سیاسي په دې مورد کې نظر ورته دی په افغانستان کې مات خړلې او افغانستان د سیاسي جغرافي شکل لري د سیاسي موقعیت لري د رواني نگان او خلکو لري د څه چې دلته هوادونه اسانه راتلای شي خو په مشکل وتای شي که د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل پزره او کسان د افغانستان او زیادی ته په زرګونو تلفات و نرسیږي حتما یو توافق شوی ده. د دې په بدل کې به بایدن یا د امریکا حکومت طالبان رسه کوي. تاسو د خبرو په تایید یعنی دا مبلغ ډیر وړ مبلغ ده، دلته به نورې لارې پیدا کیږي او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کیږي. مسئله دسته چې امریکا په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې دوه ځلې په خپله خاوره کې ورباندې حمله شوې ده، چې یو ځل د جاپان د تاریخ چې نتیجه یې تاسو ولیده په دوهم نړیوال جنګ کې چې د اتومي سلا د استفادې عامل شد، او یو ځل د 11 سپتمبر مسئله وه چې په دې کې باعث شول چې افغانستان د امریکای طرف ته اشغال شي. خو که چیرې دې ته وکتل شي دغه مسله خپله داسې ډېر هغه عملي موضوع نه وه، د مشکوکه مسله وه، خو هغې بود ته یې موږ نه شو. خو د بل طرفنه که طرفونه وکتل شي دې مسله، یو طرف ته مثلا د القاعده طرفه دا مسله په لاره واچول شو، هم رهبري د القاعده او د کوم اتباع چې ونیول شول دا د افغانستان مربوط نه و، د عربي هیوادونو به خصوص د عربستان سعودي مسله.
په دې مسله مایر صاحب وړاندې هم زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم او هم د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو مخکې د امریکا پر خاوره د برید یادونه وکړه، زه غواړم آزاد صاحب نو پوښتم چې د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د غرامت غوښتنه دا د لاکربي له پیښې سره چې د قذافي له حکومت نه پیسې واخیستل شوې عملا ترې وغوښتل شوې، د فشارونو په نتیجه کې د هغه حکومت مجبوره که چې هغه تاوان ورکړي، له هغه سره څومره د مقایسې وړ ده؟
دا پیښه د 9/11 پیښه د هغې پیښې سره کاملا متفاوته پیښه ده. ګورې په نولس هغه په وبخې په 9/11 پیښه کې کله چې هغه نولس ترهګر یا هایجیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې پکې داخل دي یو هم د افغانستان نه و. په نولس کې 15 تابعیت د سعودي عربستان لره، دوه نفر یې د متحده عرب امارات و، یو یې مصری و او بل یې هم لبنانی و. او د دې تر څنګ د کومې ډلې سره چې دی اړیکې درلودې هغه نړیواله ترهګره ډله، هغه هم افغانۍ ډله نه وه، یعنی طالبان نه و، القاعده وه. او بیا د یو مشر یا مشرقابه یې څوک چې و هغه هم په پاکستان کې وموندل سه، همالته ووژل سه. دا چې طریقه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې و، نو بیا هم دغه طالبان و چې په 9/2020 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکاره ډېر واضح د دوی سره یو توافق لاسلیک او شرایط سره وضح کړل چې پخوانۍ خبرې بالکل نه وي پکې. په هغه کې یوازینی نوی شرط دا و چې دوی به له دې وروسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو اطلافیانو لپاره ګواښ وي دي، نه یوازې هغو سره به اړیکې نه لري بلکې په افغانستان کې به د هغو په وړاندې جګړه کوي. نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوالو قوانینو کلچر او کنوینشنونو له مخې نسي کولای چې افغانستان د پیښې یا غرابت یا
آزاد صاحب
توانی شي.
آزاد صاحب، په دې کې خو د دوی ګوته د طالبانو د هغه محل حکومت ته و چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړه او تر اخره پورې هغه ونس پر متحده ایالاتونو ته.
بلې، هو، په حقوقي لحاظ باندې که چیرې موږ وګورو طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو لخوا ړنګ سو، په بشپړ توګه له منځه بیول سو، او تورن شخص په یادیغې ډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو. یوه برخه. دوهمه برخه دا ده چې کله قوانین یا کنوینشنونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي، نو په اوتومات ډول پخوانی تړونونه یا اړیکې هغه بېرته تمدیدېږي. په 2020 فبروري 2020 کې د طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبان د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر سره لاسکېده. لا په دې معنی چې پخوانی ټول مسایل ټول چورونه ټول جګړې حل شوي، حتی یو په بل باندې بریدونه دی په افغانستان کې نه کوي. نو په اوسني وضعیت کې دوی نشي کولای چې د نن نه دېرش یا پنځه ویشت کاله مخکېني واکمنۍ دعوه بېرته راپورته کړي، ځکه دا همدا تاسو وایئ چې یو کال وړاندې مو دوی سره تړون لاسلیک کړ او ټول مسایل مو پخوانی حل کړل او راتلونکو باندې مو بحث وکړ.
مننه مایر صاحب. د لاکربي پیښه او قذافینه د زیان غوښتل دا د دې پیښې سره څومره د مقایسې ور ده ستاسو له نظره؟
دلته تفاوتونه ډېر زیات دي، یو خو د زماني مسله ده او بل د کوم توافق چې وشو دا مسله باید طریقې کې حل شوي وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي دا دنباله رو د سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي، حقوقي مسایل زیات اخلاقي مبود دلته نیسي. یعنی دا مسایل تو وخت پورې خلک جدي نیسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغې وخت کې مسله داسې وه، یعنی د حملې نه مخکې یو ځل داسې مطبوعاتو کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي. خو د امریکا ډېری خلک وویل چې نه، موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو. او مسله داسې وه چې دوی خپله حمله قطعی کړې وه، یعنی دغه بهانه چې یادیږي د ظاهر د مسله ده. مسله دا وه چې دوی منافع دلته وه چې دوی باید آسیا ته راشي، دلته دغه نور هیوادونه چې کوم دي دا د خپل تحصیل لاندې ونیسي. چې دغه مسایل هم په دې شکل هغه نه شول، عملي نه شول. دلته راغه یو نظام رنګ و، دلته مثلا بدون د جهانی معیارو کوم توافقونه چې دغې په یوه هیواد باندې اشغال وشو، نظامي اشغال وشو، په لکونه نظامي کسان دلته بدون د ویزې او بدون د پاسپورت نه رفت آمد کوو. د دوی ولسمشران به چې راتلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو، یعنی د حریم د سوال لاندې و، حاکمیت د سوال لاندې و، په میلیون انسانان ووژل شول. کچیر است خرامت مسئله د حقوقی نگانه یا اخلاقی نگانه مطرکی که دلتا خب بیخی موضوع برعکس معکوس شکل نیسی. او کچیر اگر کم کسان چه دوی مثلا مطلوب دی اگر مطرکی گی کنه، نو دلتا افغانستان پس دارم پینزم لیست که اگر که رازی پر رقم که رازی، نو ولی دوی ده مسئله د پاکستان سره چه عملا
ام دا پختنه ما غوښتل چې له تاسو نه وکوم. پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوي د هغه په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سي؟ په دې خاطر چې دا پختنه ځکه کوم چې مخکې د دغو قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل دا هم ویلي و چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده، دا له سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړی و. نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسؤول ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي؟
ګورې د څو بودنه زموږ خواندۍ په اول یا دوهم قدم کې راځي، یا به سعودي اول کې راځي د حقوقي نگانه، یا به همدغه زموږ تاسو ګاونډۍ په اول کې راځي. د یو نگانه ده چې دا قطعي شوله چې د دوی ټول رهبري عملا لایف د برنامه د اوسامه باندې کوم حمله چې وه د دوی په نظامي اډه کې عمل ته حضور درلود. یعنی د حقوقي نگانه دا یو ډېر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تفسیر نه کېږي چې عملا هغه عمل ته وو اسامه بن لادن. د حملې په وخت کې په امریکا باندې کومه حمله وشوه دا مثلا مبهمه ده تر اوسه پورې چې اسامه چېرته وو. آیا په همغې جي کې وو، پاکستان کې وو، که افغانستان کې؟ تر اوسه پورې دا مثلا واضح نه ده. یعنی دا شرایط که ټول وکتل شي نو ډېره ګوته هغه ته نیول کېږي، پاکستان ته نیول کېږي. خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویلې چې د تصامیم چې دي، یعنی په فعلي شرایطو کې د حاکمه فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده، دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده. د ښه او بد مثلا په دې ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې دا ډېر مطرح نه ده، ارزشونه مطرح نه دي. دا مسایل ټول ابزارونه دي د منافع پاره کې په خدمت کې دي. او دغه حقوقي مسایل چې دي دا د قدرتونو په اختیار کې دي. یعنی هر څومره چې یو هیواد قدرت ولري، یو بازیګر قدرت ولري، د حقوقي اصطلاحات او د حقوقي کلمات چې دی دوی په اختیار کې دي. دوی خپل شکل تعریفوي، دوی تولید کوونکي دي،
بله آزاد صاحب مایار صاحب پوښتنه مطرح کړه، دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي، سره له دې چې د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغو تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي. دې سوال ته تاسو ځواب لرئ؟
ګورې، یوازې د 9/11 پیښې مسله نه ده، یا یوازې د شخصا د اوسامه د وژلو په پاکستان کې په بټ آباد کې کاکول کې یا هغه نظامي اډې ته چې د پاکستان ملیټري اکیډمي ورته وایي، یعنې پاکستان حربي پوهنتون یوازنی لوی پوهنتون د پاکستان، هغه په څېر په څنګ کې اوسامه بن لادن ویل کېږي. یوازې دا مسله نه ده، په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیوالو په وړاندې سوې ده چې طالبانو کوله، او القاعده هم تر ډیره بده کې سهم درلود، داعش هم وروسته پیدا سه، دا ډیر په ښکاره د یوازې د متحده ایالاتونو همدارنګه د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس خبر ادعا وی نه وي.
آزاد صاحب، که په همدغه موضوع راشي، ځکه چې د خبرونې وخت مو ډیر کم پاتې دی، یوازې درې څلور دقیقې پاتې دي، په دا اصل سوال باندې کلوت فن تمرکز وکړئ.
چارواکو هم په وار دا منلی ده چې طالبان هلته وو او روزل کېدل او د متحده ایالاتونو د نړیوال پلان جنګېدل. په ټوله کې ویلی شو چې پاکستان یا سعودي عربستان په ډېرو مسایلو کې، په سیمه ییزه جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې، متحده ایالاتونو ته نږدې دی، ائتلافي اتحادي هیواد دی، ډېرې لوی پیښې په نړۍ کې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره کارول کېږي. متحده ایالاتونه په دې خبر دی چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېل و، سعودي عربستان همدغه رنګه چې دغه خلک یې یا د ترهګر د دې تابعیت لرونکي و. لاکن په بل بورډ کې ورته وګورو، متحده ایالاتونه بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري، ګټې لري په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې، همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېرې مشترکې ګټې لري، او افغانستان هغه بشاره هیواد دی چې څښتن نه لري، او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی. طبیعي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی، همیشه د جګړې ډګر هغه ګرځول شوی دی. اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هیواد دی، نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازم ده فشار راوستل شوی دی، نه یې توقع هم کېدلی شي.
مننه. کلان را ته وایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې نشته تر اوسه پورې، سفارت هم په قطر کې دی، مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنځ په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو، او تر اوسه پورې امریکا هم سمراست اعلان کړی دی، او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې د دې پیسو نیمایي خوشې کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو مقدمه وي. تاسو له دې سره څومره موافق یاست؟
ګورې، کابو یو نه وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامي چارواکي دا وویل چې د القاعده په وړاندې باندې وړاندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبرې پکار دي، او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري. دا به دې معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونو هم غواړي چې طالبان سره تر بریده پورې اړیکې شي کی. لکه زه فکر نه کوم چې طالبانو اوسنۍ ساختار چې څه ډول دی، همدغه شي په بشپړه توګه همدغه ساختار دی پاتې شي، او بیا د متحده ایالاتونو د طالبانو د رسمیت پیژندنې چارې پیل کړي. ځینې انعطافونه په طالبانو کې به راځي، په ټوله کې به دولتي ساختار کې ممکن ځینې تغییرات راشي، له هغه وروسته به هغه ډول چې ډیپلوماتیکې اړیکې لازمې دي یا د رسمیت پیژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه شي، دا هغه ته به زمینه مساعد شي. لکن په اوسني ساختار کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي طالبان په همدغه شکل چې دی په همدغه شکل دی د متحده ایالاتونو یا د غرب لوري په رسمیت وپیژندل شي.
مایار صاحب، اینه پوښتنه غواړم له تاسو هم وکم، څومره تاسو تمه لرئ یا فکر کوئ یا اټکل کوئ چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ او په مجموع کې له لویدیځ سره په اړیکو کې د اوسنۍ کنګل چې دی دا به مات شي؟
دا کوم شرایط چې د یو حکومت یا د یو دولت پر وبخی په نظر کې نیول کېږي، دا شرایط یعنی تر د نوې کچې د پورته طالبانو د عملي کړې دي، مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله، د جمعیت او د خاورې دا مسله، یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي، یو سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده، چې هغې کې د همدغه نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې
د سیو سرتاسری متمرکز هواد هغه ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري.
مایر صاحب، هغه کورنی مشروعیت کې چې تاسو یادونه کوي ډیر مهم مسائل لوی دي، زیادوي مثلا د بشري حقوقو مسائل دي، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم مسائل دي.
دغه مسائل چې دي یعنی اکثریت د دوه داخلي بود ډیر زیات لري، یعنی یو شکل ماغه ده مداخله د ارزښونو تفاوت دی. او که چیرې موږ د ښځو حقوق په نظر کې ونیسو چې عملاً موږ ګورو هغه اقتصادي بود یې اکثر مشکل جوړ کړی ده، که د فاطرتو د تاک مسئله وي خدای خو ډیر زیات هغه بود لري، د نه اقتصادي بود لري، ځکه د مردانه او دپاره معاشات او کارځنګنه برابر نه ده، همداسې د زنانه او دپاره د تحصیلاتو مسله ډیر زیات حل شوې ده. د مشروعیت دپاره ټول دغه غټ سټیپ چې طالبان کولی شي واخلي، د پارلماني انتخابات په لاره اچول او د دغه نظام حفظ، یعنی په دې کې که چیرې د موږ نه پښتنه وشي، د افغانستان خلک نه پښتنه وشي، په دې کې موږ مثلا بیا چند پارچگی او څو حکومتونه دلته نه غواړو، همدغه نظام د همدوس په همدغه شکل حفظي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث مو اوریده. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه وو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شننکی محمد داوود مایر. تر بیا د خدای پامان. 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25
متاسفه یم چې
حکومت ته چکرې
نجات حتی کولای چې افغان حکومت
مننه چې ازادي راډیو واوري.